درنو دوستانو ستړي مشه د ساده رادیو په یو بلخ پرونه کې مو زه اجمل اند هر کله کوم په دې خبرونه کې ورسته ریپورتونه او نور موضوعات لرو خو پیل خبرونه کوو. د طالبانو تر واکلاندې د باختر دولتي خبري اژانس وایي چې په کراچۍ کې له بندي سلګونو افغانانو څخه لږ تر لږه 10 تنه خوشي شوي دي. په یو خبر کې چې نن د باختر دولتي خبري اژانس خبر کړی دی ویل شوي دي چې دا کسان په کراچۍ کې د افغان جنرال کونسل په هڅو خوشي شوي دي. تر اوسه پورې نور جزئیات په دې اړه نشته دی خو تر دې مخکې په کراچۍ او د پاکستان په نورو سیمو کې د سلګونو افغانانو چې ښځې او ماشومان هم پکې شمول دي د پاکستان ته د غیر قانوني ورتګ په توګه د بندیتوب ریپورټونه ورکړل شوي وو. تیره شپه د منیجا کاکړ په نوم د دې افغانانو یوې مدافع وکیلې ازادي راډیو ته وویل چې شاوخوا 2200 تنه افغان مهاجران چې ماشومان او ښځې پکې دي پاکستان ته د غیر قانوني ننوتو په جرم دی پاکستان په زندانونو کې بندیان دي. دی ویل چې یو شمېر داسې کسان هم په دې بندیانو کې شامل دي چې قانوني اسناد لري. د ملګرو ملتونو د سازمان د خوړو نړیواله اداره وایي افغانستان په نړۍ کې د پوره خوړو د مصرف له درکه لا هم په تر ټولو ټیټه کچه کې دی. د خوړو د خوندیتوب په اړه د خوړو نړیوال پروګرام په میاشتنۍ ارزونه کې ښودل شوی چې په افغانستان کې په منځنۍ کچه د هرې کورنۍ 92% عاید په خوړو لګیږي. په داسې حال کې چې 50% کورنۍ هڅه کوي ترلاسه شو عوایدو یوازې لومړنۍ خوراکي توکي راونیسي. په دې ارزونه کې دا هم راغلی چې د هر لس افغان کورنیو څخه نه کافي اندازه خواړه نه لري. اوکراینی چارواکي د دې هیواد په ختیځ کې روسي ځواکونو ته د درنو تلفاتو د اړولو اعلان کوي. اوکراینی چارواکو همداراز ویلي چې د اوکراین په بیلابیلو سیمو کې پر مهمو عامه تاسیساتو او د ملکي وګړو د استوګنې پر سیمو د روسیې راکټي حملې لا هم نه دي تېرېدلي. په دې اړه وروسته په خبرونه کې تفصیل لرو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د سولې په لور د پټکو د ارمنستان او ازربایجان زړور ګامونه ستایلی دي. بلینکن پرون د ارمنستان او ازربایجان د بهرنیو چارو له وزیرانو سره په واشنگټن کې وکتل. بلینکن ویلي امریکا شاهده ده چې دغه دواړه هیوادونه تیر وختونه هیروي او تلپاتې سولې لپاره کار کوي. متحده عربی امارات او مصر د هغې پروژې موافقه لاسلیک کړې چې په مصر کې د باد له انرژۍ څخه برېښنا تولیدوي. دواړو هیوادونو دا موافقه د سې شنبې په ورځ لاسلیک کړه. دا په نړۍ کې د برېښنا د تولید تر ټولو لوی تاسیسات ګڼل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د مصر په شرم الشیخ کې د نړۍ د اقلیمي بدلون په اړه نړیوال کانفرنس روان دی او ټاکل شوی ده چې د کرکټ د شلو ورونو په نړیوال جام کې سبا لومړنۍ نیمه پای لوبه د پاکستان او نیوزیلند ترمنځ وشي. دا لوبه به د استرالیا په سیډنی کې وشي. دا د نړیوال جام بل نیمه پای لوبه د پنځشنبې په ورځ د هند او انګلستان ترمنځ ده. دوستانو وړاندې به په خبرونه کې پر یادو مسایلو سربیره واوري چې د ملګرو ملتونو د سازمان د خوړو نړیواله اداره وایي افغانستان په نړۍ کې د پوره خوړو د مصرف له درکه لا هم تر ټولو په ټیټه کچه کې دی او لږ تر لږه په 100 افغان کورنیو کې نه یې په کافي اندازه خواړه نه لري. پر دې سربیره به دا هم واورئ چې ملګرو ملتونو په وینا افغانان د نړۍ له هغه کسانو څخه دي چې د اقلیم د بدلون له سختو اغیزو سره مخامخ دي. کندهار ته هم ځو او هلته مو د مایوبین ستونزو خبرو.
چې اوسوک دوی چې یو لاس ونه لري دی روغ سړی د خپل پر ځان کې است.
دا هغه تازه قرارداد په اړه حال درکو چې عربي متحده امارات او مصر د بادي انرژي د تولید د یو لوی تاسیساتو د جوړولو په برخه کې کړی ده. که وختو نور ریپورټونه هم لرو له موږ سره اوسئ.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ملګرو ملتونو سازمان د خوړو نړیواله اداره وایي افغانستان په نړۍ کې د پوره خوړو د مصرف له درکه لا هم په تر ټولو ټیټه کچه کې دی. د خوړو د خوندیتوب په اړه د خوړو د نړیوال پروګرام میاشتنۍ ارزونه کوي چې افغانستان په منځنۍ کچه د هرې کورنۍ 92% عاید په خوړو مصرفیږي. په داسې حال کې چې 50% کورنۍ هڅه کوي په ترلاسه شو عوایدو یوازې لومړني خوراکي توکي وپیري. نور تفصیل په دې ریپورت کې.
کار نیست بچیم، غریبی نیست، مجبور هستیم بچیم، کار نیست.
نگده 50 کلنه لیلما ده کابل پلار او کچو که سوال کوي دا چې دات کسیز کورنۍ لپاره هر ورځ د نفقې د پیدا کولو په هڅه کې د کابل لارې کوڅې ګزوګام کوي، وایي چې تر ماښامه ایله سل یا یو نیم سل افغانۍ پیدا کړي. لیلما وایي د خپل کورنۍ غړو ته پوره خواړه نشي برابرولی او نږدې هر شپه یې ماشومان په نیمه ګېډه ویده کیږي.
کار نیست بچی، غریبی نیست،
کار نشته، غریبی نشته، مجبور یو، کار نشته چې ویګړو ډوډۍ پیدا کړو. له مجبوریت سوال کو، یتیمان لرم، پنځه کاله کېږي چې خوان مې مړ شوی دی. ایران ته هم لاړو، له هغه ځایه را دې مړ شو، له خدای غیر هیڅ نه لرو، په خیمه کې ژوند کوو.
د لیلما د ژوند کیسه د سلګونو او زرګونو نورو هغو بېوزلو افغانانو د ژوند کیسه ده چې په وروستیو کې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. د کابل په شاه شهید سیمه کې د سرک پر غاړه ناسته نسرین چې زوړ ټکرای په سر دی، وایي د ډېر مجبوریت له مخې د سرک پر سر سوال کوي.
کونډه یم، هیڅ نه لرو، یوه مایوبه لور لرم، دولس کلن زوی مې د کورنۍ اړتیاوې نشي پوره کولی، خاوند مې شپږ کاله کېږي مړ شوی دی. له مجبوریته د سړک په سر سوال کوم.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې باختر دولتي اژانس ویلي چې د طالبانو حکومت په کابل ښار کې تر اوسه نږدې 16,000 سوالګر راټول کړي چې په دوی کې له 9,500 زیاتې ښځې دي. په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته بېوزلي او بیکاري اوج ته رسېدلې. د بېلابېلو نړیوالو سازمانونو د راپور پر بنسټ چې د دې هېواد نږدې درې برخې وګړي له سختې بېوزلۍ سره مخامخ دي او کافي خوراکي توکي نه لري. تازه د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام WFP ویلي چې افغانستان په نړۍ کې د پوره خوړو د مصرف له درکه لا هم په تر ټولو ټیټه کچه کې دی. د خوړو د خوندیتوب په اړه د WFP میاشتنۍ ارزونه ښیي چې په افغانستان کې په منځنۍ کچه د هرې کورنۍ 92% عاید په خوړو مصرفیږي، په داسې حال کې چې 50% کورنۍ هڅه کوي چې په ترلاسه شوو عوایدو یوازې لومړني خوراکي توکي راونیسي. په دې ارزونه کې دا هم راغلی چې هر 10 افغان کورنیو کې 9 یې په کافي اندازه خواړه نه لري. ارزونه کې لیکل شوي هغه کورنۍ چې مشري ښځو ته ورپغاړه ده سختې اغیزمنې شوي او د هغو محدودیتونو له امله چې په ښځو او نجونو لګول شوي 90% یې بشپړو خوراکي توکو ته لاسرسی نه لري. ارزونه دا ښیي چې د ناکافي خوړو د مصرف سره مخ شوې د کورنیو د مشري کوونکو ښځو شمیر د نارینهو پرتله دوه چنده دی او دوی مجبوریږي چې خپله برخه خواړه هم خپلو کورنیو ته ورکړي. د خوړو نړیوال سازمان ارزونه کې د هغو ماشومانو په اړه چې کافي خواړه نه لري هم اندېښنه ښودل شوې. ارزونه کې لیکل شوي 3.9 میلیونه ماشومان په سخت خوارځواکۍ اخته دي. ټول 4.5 ولایتونه د خوراکي توکو د نه خوندیتوب له بحران یا بیړنۍ کچې سره مخامخ دي. د روان میلادي کال په پیل کې یونیسف راپور ورکړ چې د افغانستان د نیمایي برخې ډېر نفوس، یعنی 24.4 میلیونه خلک چې 12.9 میلیونه یې ماشومان دي، بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ نږدې 14 میاشتې تیریږي، خو په دې موده کې په دې هېواد کې د خلکو د ژوند کچه ټیټه شوه، بیکاري اوج ته رسېدلې او د بېوزلۍ کچه هم د پخوا پرتله زیاته شوې ده. هڅه مو وکړه چې د خوړو نړیوال پروګرام د نوې ارزونې په اړه د طالبانو د حکومت د ویندویانو نظر هم راواخلو، خو زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. تر دې وړاندې بیا د طالبانو ویندویانو ویلي چې په افغانستان کې اقتصادي حالت تر دې حده هم د اندېښنې وړ نه دی څومره یې چې نړیوال بنسټونه په اړه اندېښمن دي.
ومو اوریدل چې ملګرو ملتونو سازمان د خوړو نړیواله اداره وایي په هر 10 افغان کورنیو کې 9 کافي اندازه خواړه نه لري. ملګرو ملتونو په یو بل مناسبت هم څرګندونه کړې دي. د دې سازمان په وینا افغانان د نړۍ له هغه 10 کسانو هیوادونو څخه دي چې د اقلیم د بدلون له سختو اغیزو سره مخ دي. ملګرو ملتونو په داسې وخت کې د اندېښنه ښکاره کړې چې د مصر په شرم الشیخ کې د اقلیم د بدلون نړیواله غونډه روانه ده او د ملګرو ملتونو عمومي منشي دې غونډې ته په خپله وینا کې ټولې نړۍ ته خبرداری ورکړ. جزئیات احمد شیبر دراوړي.
د ملګرو ملتو د کډوالو د چارو د ادارې یا UNHCR په وینا د افغانانو په ګډون په نړۍ کې 70% کې کډوال د اقلیم د بدلون له امله مجبور شوي دي چې خپلې سیمې پرېږدي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتو عالي کمشنر فلیپو ګراندي د اقلیمي تغیراتو په اړه د ملګرو ملتو 28 غونډې ته وویل چې په میلیونونو بې ځایه شوي د بدل شوي اقلیم ستونزو ته نشي پرېښودلی. د مهاجرت نړیوال سازمان د سش کال په پیل کې ویلي وو چې په افغانستان کې نږدې 6 میلیونه کسان په کور دننه بې ځای شوي دي. د ملګرو ملتو عمومي منشي انتونیو ګوتیرش پرون د اقلیم بدلون په اړه د ملګرو ملتو 28مې ناستې د وینا پر مهال ټولې نړۍ ته خبرداری ورکړ.
We are in the fight of our lives.
سات په تیرې دودی مونږ د خپل ژوند په جګړه بوختیو او لمات سره مخامخ یو. ګلتونی غازونه په زیاتې دودی تمځکه کورا په ګرمي دوده او زمونږ سیاره په چټکی د اوج ټیکټا ورنږدې کیږي چې د اقلیم د بحران مخه بیا نه راګرځي او مونږ په هغه لوی لار روان یو چې د اقلیم دوزخ ته په خپل پښو ورزو او سرعت پسې زیاتو.
د مصر په شرم الشیخ کې د اقلیمي بدلون غونډه د یک شنبه پر اوس پیل شوه چې د راتلونکي اونۍ تر اخره دوام کوي. د ملګرو ملتو په وینا د اقلیم بدلون د اغیزو له مخې افغانستان د نړۍ شپږم زیانمن هیواد دی. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویاند عبدالقهار بلخي په خپل ټویټر کې لیکلي دي چې روان کال د اقلیمي تغیراتو له امله افغانستان ته څه باندې 2 میلیارده ډالر زیان رسېدلی دی. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د ملګرو ملتو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر یا اوچا مرستیال رامس الکبروف وایي افغانان د اقلیم د ویجاړوونکو اټکلونو پر څنډه ولاړ دي او د افغانستان اوسنۍ اداره دي دغه ګواښونه جدي ونیسي.
خبر او له خبر ورها خوا
ازادي راډیو د کرا پر وخت او متوازنو معلوماتو سره شل کله نسوه
لتاسو سره وو او یو به
سپره شو دی ته چې نړیوال رسنۍ د افغانستان په اړه څوي. اسد الله لودین ورته کتنه کړې.
آیا د افغانستان له ناوړه اقتصادي وضعیت د وټلو لار شته؟ دا د نېشنل انټرست مجلې د وی مقالې سرلیک دی. د مقالې لیکوال د افغانستان د سیمه ییزو مطالعاتو د مرکز مرستیال معصوم جان معصومی دی. هغه لیکلي د طالبانو له بیا وکمنې راهیسې نړیوالو افغانستان ته 1.8 میلیارد ډالر بشري مرسته لیږلې، خو لا هم 25 میلیونه افغانان له شدید لوږې سره مخامخ دي. وړاندې لولو اوسنی وضعیت په ډاګه کوي چې د نړیوالو بشري مرستې د لنډ وخت لپاره ګټورې وې، خو د لیکوال په باور دا مرستې په بشپړ ډول د ویجاړوونکو ټولنیزو او اقتصادي شرایطو د ښه کېدو لپاره ګټورې نه وې. مقاله کې سپارښتنه شوې چې نړیواله ټولنه باید د یو متحد کارنده او متوازن چوکاټ له مخې افغانستان سره مرسته وکړي. لیکوال د روغتیا او ښوونې په برخه کې د لویو او وړو پروژو عملي کول او د نړیوالو ادارو له خوا له خصوصي شرکتونو سره مرسته د ګټورو مرستو بیلګې یادې کړې دي. بهرنیو پانګوالو ته د پانګونې فرصتونه برابرول د اقتصادي وضعیت د ښه کولو بله لار بلل شوې چې مقاله کې ورته اشاره شوې ده. د نېشنل انټرست د مقالې په پای کې راغلي که د افغانستان د اقتصادي ثبات لپاره هلې ځلې ونه شي د دې ویره رامنځته کوي چې خلک به د دیني او عقیدوي نظریو تر چتر لاندې سخت دریځۍ ته وهڅول شي او د کوکنارو کرکیله به ډېره شي. ریلیف ویب خبرونې هم چې د ملګرو ملتونو او نورو مرسته رسوونکو ادارو اړوند خبرونه خپروي د افغانستان پر اندېښمنوونکي اقتصادي وضعیت تمرکز کړی دی. د خبرونې په باور افغانستان دا مهال د اقتصادي ستونزو د ډېروالي، د بېوزلۍ د لوړې کچې، طبیعي پیښو او کورونا وبا له کبله له بېساري بشري ناورین سره مخامخ دی. ریلیف ویب د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ د 13 سپتمبر میاشتې راپور ته اشاره کړې چې پکې راغلي د افغانستان د 2.5 میلیونه وګړو له ډلې 95% یې بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. راپور کې راغلي په بشپړ ډول د خوړو نشتوالي، د خوارځواکۍ لوړې کچې او له خپلو مینو د خلکو بې ځایه کېدنې د افغانانو بشري ستونزې لا پسې زیاتې کړي. راپور کې بیا دې ټکي ته هم اشاره شوې چې د تیرو 2 کلونو په ترڅ کې شاوخوا 1 میلیون کسان بیرته خپلو مینو ته ستانه شوي دي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
پنده خزه یې ما غوا می مال می ټول می در بدر رسې
له اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر خل بیا زادې راځي نو د کړي دي ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوه
په ساده او روانه جبا
او کچېره میډال او څنګهلې نو ما د ازادې رادیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه زموږ غلا ازادي راډیو نه وري. اوکرایني چارواکي د دې هیواد په ختیځ کې روسي ځواکونو ته د درنو تلفاتو د اړولو ادعا کوي. اوکراین چارواکو همدارز ویلی چې د اوکراین په بیلابیلو سیمو کې پر مهمو عامه تاسیساتو او د ملکی وګړو د استوګنې پر سیمو د روسیې راکیټي حملې نه دي درېدلې. احمد تکل په دې اړه تفصیل لري.
د اوکراین پوځ نن ادعا وکړه چې د دې هیواد په ختیځه دونباس سیمه کې روسي سرتیرو ته درانه تلفات اړولي دي. د اوکراین د پوځ ستر درستیز د جګړې د ورځنیو راپورونو په لړ کې وویل روسي ځواکونو په ختیځو سیمو بخموت، افیدیفکا او نو پاولیفکا کې چې په وروستیو څو اونیو کې په دونیتسک کې د روسیې د عملیاتو مهمې برخې وې حملو ته دوام ورکړی. د اوکراین پاوز په عین حال کې دا هم ویلي چې د روسیې پاوز د اوکراین په بیلابیلو سیمو کې پر مهمو عامه تاسیساتو او د ملکي وګړو د استوګنې پر سیمو راکټي حمله هم نه دي درولي. ولسمشر ولادیمیر زلنسکي د مسکو د حملو ستراتیژي لیونتوب وباله او یادونه یې وکړه چې روسي ځواکونو ته هر ورځ درانه تلفات اړول کیږي. ښاغلی زلنسکي ولسته په خپل هر ورځنۍ ویډیویي وینا کې وویل په دونیتسک سیمه کې روانې درنې جګړې د اشغالګرو د لوی لیونتوب اصلي برخه ده.
د جګړې په لومړۍ کرښه کې زموږ ځواکونه اکثر په دفاعي حالت کې دي، خو په ختیځو او جنوبي سیمو کې مو دښمن په تدریجي ډول په شا تمبولی دی. موږ پرمختګ کړی. دونیتسک لا هم د اشغالګرو د ډیرو لیونترا حملو مرکز دی او سلګونه سرتیري یې هره ورځ هلته وشل کیږي.
هغه زیاته کړه چې په پاولیفکا سیمه کې پرتو روسي سرتیرو د روسیې د لرې ختیځ په پریمورسک کې د خپل ولایت والي ته شکایت کړی دی. له دې مخکې سی ان ان ټلویزیون پرون راپور ورکړ چې د اوکراین د جګړې په لومړۍ کرښه کې پرتو د روسیې د سمندري ځواک د 155 ملوا سرتیرو خپل والي اولیک کوژمیاکو ته په یو لیک کې شکایت کړی چې دوی په دونیتسک کې یوې بې مفهومه جګړې ته استول شوي دي او یوازې په څلورو ورځو کې 300 سرتیري یا مړه یا ټپیان شوي او 50 سلنه تجهیزات هم له منځه تللي دي. خاغلی زلنسکي په خپل بیگانه وینا کې وویل چې کوژمیاکو د دې لیک په ځواب کې ویلي دي چې د دې سرتیرو تلفات هم زیات نه دي او په دې خبره کې مبالغه شوې ده. په خرسون کې چې د اوکراین لمنځ د تیریدونکي د نپروسیند په لویدیځه غاړه کې د روسیې په ولکه کې یوازینی ښار دی، مسکو ملکی وګړو ته امر کړی چې د اوکراینی ځواکونو د احتمالي حملو له کبله دې له خپلو کورونو ووځي. په دې سیمه کې چې شاوخوا 300 زره نفوس لري اوس مهال برېښنا نشته. د روسیې لخوا ټاکل شوي چارواکي د برېښنا د نشتوالي پړه پر اوکراین اچوي، خو اوکراینی چارواکي وایي چې روسي ځواکونو د برېښنا یو نیم کیلومتر مزي له منځه وړي دي.
په تورخم کې د پاکستان د ملي تحقیقاتي ادارې اف آی ای یو تن لخوا یوې افغان میرمن سره د غیر اخلاقي چلند او بې ځایه زورول کېدو رپورټونه ورکړل شوي دي. یوې افغان میرمنې په سوشل میډیا ویډیو خپره کړې ده او ویلي دي چې د پاکستان یو حکومتي سړی د تالاشۍ اخیستلو پر مهال ورسره غیر اخلاقي حرکتونه کړي دي. د تورخم انتظامی چارواکو هم د دغه پیښې تصدیق کړی دی او وایي چې دا پیښه د اکتوبر په 28 نیټه شوې ده. په پیښور کې د میرمنو د حقونو یوې فعالې او د افغان مهاجرو د شورا یو مشر د دې پیښې غندنه کړې ده او ویلي دي باید په تورخم کې د میرمنو تلاشۍ لپاره ورته خزینه پولیسي وګمارل شي. تر دې مخکې هم په سپین بولدک او همدارنګه په تورخم کې لا هغه افغانو میرمنو سره د ناسم چلن او په ځینو مواردو کې د زورونې ریپورټونه ورکړل شوي چې د تورخم او سپین بولدک لاري د ناروغۍ او یا نورو اړتیاو له کبله پاکستان ته په قانوني اسنادو تیریږي. د پاکستان ملي تحقیقاتي ادارې د پیښور څانګې لخوا په یو رسمي بیان کې ویل شوي چې په دې پیښه کې تورن تنې له خپلې دندې لرې کړې او پلټنې ترې پیل کړې دي. په دې هکله نور تفصیل زموږ په بله خپرونه کې په یو رپورټ کې درته اورو.
د سه شنبه په ورځ د لړم
اوس هم یو بل ریپورت ترازو دا د عربي متحده اماراتو او مصر د هغه پروژې په اړه دی چې دوی تازه یو پروژه باندې موافقه کړې ده چې په مصر کې به د باد له انرژي څخه برېښنا تولیدي. دا چې څنګه احمد تکل نه ورو
د سه شنبه پورات د لړم په ولسمه متحده عربی اماراتو او مصر د هغې پروژې موافقه لاسلیک کړه چې په نړۍ کې به د باد له انرژۍ د برېښنا د تولید تر ټولو لوی تاسیسات وي. د دې پروژې په بشپړېدو سره به مصر هر کال نږدې 8400 ګیګاواټه پاکه انرژي ترلاسه کړي. د خبر د اماراتو خبری آژانس وام ورکړی، خو دا یې نه دي ویلي چې دا پروژه په څومره وخت کې بشپړېږي. په بیان کې راغلی دی چې د دې انرژۍ په مرسته به د مصر له چاپیریال څخه 23.8 میلیون ټنه کاربن دای اکساید چې د چاپیریال د ککړتیا اصلي ماده بلل کیږي لرې شي. همداراز مصر به د پاکې برېښنا د تولید د دې پروژې په تطبیق سره په کال کې د طبیعي ګاز د لګښت له درکه تخمیناً 15 میلیارد ډالر سپما وکړي او زمنن شاوخوا 100,000 وګړو ته به د کار امکان برابر شي. د مصر په شرم الشیخ ښار کې د اقلیم د نړیوالې سرمشریزې په څنډه کې د اماراتو د مدثر او د مصر د انفینیټي شرکتونو ترمنځ د دې تړون د لاسلیک په غونډه کې د اماراتو مشر شیخ محمد بن زاید آل نهیان او مصرای سارایې عبدالفتاح السیسی هم حاضر و. آلنهیان پر ټویټر په یو بیان کې ویلي دي چې د دې موافقې اساس د دوامداره پرمختګ لپاره د متحده عربی اماراتو ژمنه ده. د ملګرو ملتونو له لوري د اقلیم نړیواله سرمشریزه د یکشنبه په ورځ د مضرو ګازونو د تولید د مخنیوي په برخه کې له ژمنو څخه په شاکیدونکو هیوادونو ته په خبرداری سره پیل شوه. سرمشریزې د نړۍ پر شتمنو هیوادونو هم غږ وکړ چې په سږني کال کې د اقلیمي بدلون له وجې له ناورینونو وروسته په دې برخه کې له بېوزلو هیوادونو سره مرسته وکړي. د متحده عرب اماراتو د صنایعو وزیر سلطان احمد الجابر وام خبری آژانس ته ویلي دي چې دا هیواد به د اقلیم د سګنۍ سرمشریزې له لاسته راوړنو سره سم پر مخ ولاړ شي او په راروان کال کې به د اقلیم د سرمشریزې کوربه وي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
اوس هم کندهار ته ځو. دغلته د یو شمیر مایوبین لپاره په وروستیو کې ویلچرونه یا ګرځنده څوکۍ چې مایوبینو سره په تګ راتګ کې مرسته کوي ویشل شوي دي، خو دا هغه څه نه دي چې د کندهار د مایوبینو ستونزې له یوې مخې حل کړي. دوی په دې مرسته خوشحال دي خو له ګڼو نورو ستونزو شکایت کوي. پاموکړئ په اړه یې دې رپورټ.
دلته د کندهار 1500 معلولین راټول شوي ترڅو ویلچرونه ترلاسه کړي. له معلولینو سره د ویلچرونو دغه مرسته د ترکیې هیواد یوه خیریه بنسټ کړي چې معلولین د هرکلی تر څنګ د ورته مرستو د زیاتوالي غوښتنه کوي.
ما نوم حیات لادی دا ډیر شکار سوی دی چې موږ سره د دغه کومک کړی دی. موږ ډیر و ډیر کومک وته چاله رو او دغه موږ د پاره ډیر لوی کار دی چې موږ ډیر په وساکیر موږ دغه مو پښې چې پښې نه لرو دغه مو پښې سپلې.
په کندهار کې معلولین وایي له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. دوی د طالبانو پر حکومت او مرستندوی نهادونو ژغ کوي چې د کورنوی د پالنې لپاره دی ورسره وخت په وخت مرستې وسی او دغه راز دوی ته دی د کار زمينه برابر سي.
ما نوم عبدالله دی. ما غوښتنه ده د کار زمينه نه لرو د اوس پیلاند کور تلس نه پاره می د غاړې څخه دی چې وڅوک دوی په یو لاس و نه لري دی روغ سره دی خپل پرځان کې اس چې وڅ پیسې ولري کاروبار او دکانداري ولري دا چې ز پیسې نه لرم اتل شل نه پاره یلداري را پسې ده. نو د کوم مشکلات سره بنه مخ تاسو دی خپل پرځان د خلک کې اس
مانم نه دم احمد ده دا اوس خدای یو بسکل نو خدای یو بسکل خو سي مور به ځان در یو ځای ورسو نو یواز دا ژوند مو یو بسکل ته ضرورت لري. ماشات نور مرس نور کوم کنه سپه نړۍ کې مې بین سره کې مور به هغه پیژنو لانه په خبر لاغم نه یو.
په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت د کندهار د شهیدانو او معلولینو ریاست سرپرست مولوی طاهر غوایی دوی له همکارو موسو سره پر دې کار کوي چې معلولینو ته د کار زمينه برابر کړي.
موږ خپل پوره کوشش کوو ځکه چې د امارات ته خاص هم دی دغه سب شروع دی د عموما د ټول مایوبینو دغه که هر څوک په فقط چې هغه مایوب وي یا یتیم وي دغه ټول سب امارات شروع دی او موږ امارات ته خاص هوته بودیجه تخصیص شوی ده چې هغه به د ماهانه په حساب سره دی ته خپل تخصیص دی چې هغه ورکول کیږي. نور هم موږ کوشش کوو چې د خارجي مؤسسات څومره موږ واسو پانی چې هغه دی خاطر را جلب کوو د دغه ځکه د زمور د جامعې هغه ډیر دغه خلک دی حق را باندې لري او اولیت دی تور کوو چې څومره موږ په واسه کې چې دی ته د کار او د مساعداتو زمينه برابر.
په هیواد کې څلويش کلنې جګړې په لسګونه زره کسان معلول کړل چې د معلولینو په وینا ډېر کله یې حکومتونه حقونو ته پام نه کوي.
پیواسیمه کې په کومو امکاناتو سره مو امن راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه را ژوندې کوچې دي کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزار علیان کې چې دغه خاص مو ورته خسته نسونو نسو مړول او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو.
دغه شپین درګر دلګې د شیخ مصر سنتي پارک دغه سپلو روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
دوستانو وسم ستاسو د پیغامونو وخت را ورسید. زو او ستاسو له هغه پیغامونو چې مکتمو د واتس اپ لاره راستولي څو پیغامونه اورو.
ستاسو له پیغامونو
زه سید غریب د ننګرهار د شیرزاد ولسوالۍ نه ما غوند هغه انجینران دي او که طالبان دي ټول غله دي مستحق حل کو ته نه رسیږي غوند نه اندو خپل خپلوان او واسطي دي چلي غوند ورته درکړي.
زه د غزنی ولایت کیرول ولسوالۍ نانی لکل در سره په تماس کم. دلته وروره مرستې راځي دای خلک وړي سي هغه وایسته لري وړي سه مسد د ورونه طالبانو کې مرسته ورکي دا خلکو ته ورور مرسته نه رسیږي چې هغه په چاره پراتی یا یو جې مسد مزدوري کوي چې هغه کلی کې انجینران ورټاکلي هغه ورور هغه خلکو ورني هغه خلکو ورنمشته کوي سکریبانی سکریبان نه هغه نه ورنمشته کوي مو په طالبانو باندې غښ کوي چې تاسو باید دا خلکو ته مقصد مرسته ورکړي چې هغه ویدلی کمزوري مسد شاینه لري نه د زمي شاینه لري نه غله لري دا خلکو ته باید مرسته ورکړي. نو دا دی دا خلک ګوري چې هغه ورور ارڅ لري پیسې لري مسته دنیا لري داسې خلک مرسته وړي دای خلک ما ولا لیدلې د قسم ده په دې خپل استر ګو باندې څلور پنځه کورې مسته یو جای په یو جای باندې تر اوسه پورې مې مرسته لیدلې نه ده مو په خپل باندې نه دلیدلې دا نه خبره نه ده ستا دروغه خبره ده مو په خپل باندې تر دې اوسه پورې یا ولا ک دې مرسته وړو راوړي یا یې کارت تر اوسه راکړای و ورور تاسو ولار سي په ولسوالۍ کې عریضه وکي.
ما پیغام داده چې که څه هم موږ تیاری ژمي ته ډېر نیولی دی بیا هم د پخوا رقم نه دی ځکه پخوا به موږ تیاری وکال ته نیوی تریاک به مو کرل او دا زمانه به بس کار به شروع نو شش کل د خدای په فضل تریاک بند دي نو شش کل خلک غنم ته زور ورکوي نو دا هم یو قسم مرسته ده. خلک پخوا غنم یې نه کرله نو اوس عادمانه ډېر ګران دي تقریبا من یې څلور سره کېږي شپږ سوه دی یا په پنځه نیم سوه کلداری دی مرستې خو داسې دی موږ باید چې موږ په مرستو باندې متکي نه سو باید موږ خپل په مټو باندې خپل ځان ته یو روزي برابر کړو.
زما نوم عبداللطیف دی د کندهار ولایت اوسېدونکی یم. زه د تیرو اتو کالو څخه وچه میوه د کندهار څخه و هندوستان هیواد ته صادروم. د تیر یو نیم کال راهیسې چې کوم وخت طالبان پر افغانستان باندې حکومت ته دی لاسته ورغلی دی ټول خارجي کنسلګری باندې سوي دی او ویزې نسته چې موږ ورسولته کاروباریان چې موږ کاروبار سره کو دوه سر موږ د نږدې حسابونه وکړو نو زه هیله لرم دغه موضوع د مشرانو سره وڅېړي.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00422111401. شمیره بیا تکراروم 00422111401.
دوستانو تاسو زموږه غلا ازادي رادیو ناوړی دی. ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پوري په منځنۍ صفه دول شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. همدارنګ د افغانستان په غنو خارنو کې د ازادي رادیو خبرونه د اف ام په 3.5 په صافه وضعیتوګه اوریدل کیږي. وړاندې په خبرونه کې 219 پروګرامونه لرو. د بشري او اساسي حقوقو پروګرام دی او همدارنګه نیمه نړۍ چې د خزو په اړه د ازادي رادیو ځانګړې خبرونه ده. خو تر هغه مخکې یو اربیا پام وکړئ د افغانستان سیمه او نړۍ مهمو خبرونو ته. د ملګرو ملتونو سازمان د خوړو نړیواله اداره وایي افغانستان په نړۍ کې د پوره خوړو د مصرف له درکه لا هم په تر ټولو ټیټه کچه کې دی. د خوړو د خوندیتوب په اړه د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی میاشتنۍ ارزونه ښیي چې په افغانستان کې په منځنۍ کچه د هرې کورنۍ 2.5% عاید په خوړو مصرفیږي. په داسې حال کې چې 50% کورنۍ هڅه کوي چې په ترلاسه شوو عوایدو یوازې لومړني خوراکي توکي راونیسي. په دې ارزونه کې دا هم راغلي چې هر 10 افغان کورنۍ نوی کې نه یې په کافی اندازه خواړه نه لري. اوکراینی چارواکي وایي د دې هیواد په ختیځ کې روسي ځواکونو ته درانه تلفات اړولي. اوکراینی چارواکو همدارنګه وویل چې د اوکراین په بیلابیلو سیمو کې پر مهمو عامه تاسیساتو او د ملکي وګړو د استوګنې پر سیمو د روسي راکټي حملې لا هم دوام لري. متحده عربی امارات او مصر د هغې پروژې موافقه لاسلیک کړې چې په مصر کې د باد له انرژۍ څخه برېښنا تولیدوي. دواړو هیوادونو دا موافقه سې شنبې لاسلیک کړه. دا په نړۍ کې د برېښنا د تولید تر ټولو لوی تاسیسات وي چې د باد په وسیله برېښنا تولیدوي. دا په داسې حال کې ده چې مصر شرم الشیخ ښار دا مهال د نړۍ د اقلیمي بدلونونو په اړه د یوې نړیوالې غونډې کوربه دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د سولې په لور د پټوکو د ارمنستان او ازربایجان زړور ګامونه ستایلي دي. بلینکن پرون د ارمنستان او ازربایجان د بهرنیو چارو له وزیرانو سره په واشنگټن کې وکتل. بلینکن ویلي امریکا شاهده ده چې دغه دواړه هیوادونه تیر وختونه هیروي او تلپاتې سولې لپاره کار کوي. دغه دواړه هیوادونه ترمنځ د سولې خبرې له جګړې څونه وروسته ترسره کیږي. دا تازه شخړې د نګورنو قرباخ پر سر له 2000 کال راهیسې تر ټولو خونړۍ شخړې بند شوي. او ټاکل شوی ده چې د کرکټ د شلو ورونو په نړیوال جام کې سبا لومړۍ نیمه پای لوبه د پاکستان او نیوزیلند ترمنځ وشي. دا لوبه د استرالیا په سیدنی کې ترسره کیږي. د دې نړیوال جام بله نیمه پای لوبه د پنجشنبې په ورځ د هند او انګلستان ترمنځ ده. د دې دواړو لوبو ګټونکي به د یکشنبې په ورځ د دې نړیوال جام په پای لوبه کې په ملبرن کې سره مخامخ شي. دوستانو خبرونه ملازادی رادیو نو اوریدل. په دې خبرونه کې د خبرو شو خبرونه او ریپورتونو تفصیل زموږ په ویبپاڼه azadiradio.com کې کتلای شئ. همدارنګه زموږ د فیسبوک پاڼه facebook.com/azadiradio ته ورتلای شئ چې هلته کولای شئ په خبرونو او ریپورتونو مو خپل نظرونه او تبصرې هم ولیکئ. د خبری مطالبه برخه پای ته رسو. 19 پروګرامونو ترازو نیمه نړۍ وړاندې کیږي. ورپسې د بشري او اساسي حقوقو پروګرام مهیروي.
نیما نړۍ
سره د میان خلیم را باندې ولګول.
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم. نور د دې ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درن دوستانو سلامونه مې ومني. د سی راپورونو له مخې په افغانستان کې د زیږون پر مهال د میندو د مړینې ارقام لوړ دي. د روغتیایي مرکزونو او د مسلکي قابلو کمښت، د ترانسپورت نشټوالی، د یو شمیر کورنیو بې پروایي چې له امیدواره میرمنو سره کوي د زیږون پر وخت د میندو د مړینې اصلي لامل کیدلی شي. د خلکو په وینا نه یوازې په کلیو او بانډو کې بلکې د کابل په ځینو سیمو کې هم داسې کورنۍ شته چې خپلو ښځو ته اجازه نه ورکوي چې د امیدوارۍ پر مهال روغتون ته د معاینې لپاره ورشي، ان تر دې چې ماشوم هم په کور کې نړۍ ته راوړي. دوی په لوی لاس مور او ماشوم دواړه له خطر سره مخ کوي. په کلیو او بانډو کې بیا د روغتونونو نشتون هم د دې سبب کیږي چې ښځو ته د امیدوارۍ پر وخت ګڼې ستونزې جوړې شي. د خوست اوسیدونکي شازیه په دې اکله وایي:
نو یو مشتنه ورکه پیدا شوې ده. یا کور کې شپانه مینه ورياتي شپه چې کومه ښځه مریضه شي لاندې خوشخانې نشته چې هغه یې کې ماټې وړي که چېرته نږدې ډاکټر وایي موږ مینا کړې وای کتنه به وایي موږ دغې پرې کوبل ته روړی دی ماشین بې وخته دی اووه میاشتې پیدا دی یا ماشین به بې وخته نه پیدا کړی خوشخانې نشته ډاکټران نشته ډېر په زوب یورسه
د غوربند اوسیدونکو نفس ګل د خپل خور پاک لوایي چې په کور کې د زیږون لواجه هم دا او هم ماشوم مړه شول. نوموړي زیاتوي چې په کلیو کې هغه میرمنې چې د زیږون پر مهال امیدواره ښځو ته راغوښتل کیږي دا چې کافي تجربه نه لري هغوی په دې نه پوهیږي چې له مور او ماشوم سره څه ډول مرسته وکړي چې روغ پاتې شي. زما خپله خور زوی نړۍ ته راغی، درې ورځې ژوندۍ وه بیا مړه شوه. ماشوم یې هم شپږ میاشتې وروسته ومړ. روغتون نشته، کلینیک نشته، مسلکي ډاکتران نشته. له همدې وجې مې ځوانه خور مړه شوه. درې نور ماشومان بې سرنوشته پاتې دي که کلینیک وای دفتن به یې وروستلې وه، درملنه به یې شوې وه. د بدخشان په ځینو کورنیو کې بیا چې کله میرمن امیدواره شي خپل او د ماشوم ټول مسؤلیت ورلغاړي وي. د کوټې د سړې هوا د ګرمولو لپاره په خپله خاص او د حیواناتو فضله مواد برابروي. کله خو همدا کار هم د امیدواره میرمنو زیږون له ګڼو ستونزو سره مخ کړي.
در ولایت بدخشان خانمی که حامله دار میشه در دوره حاملگی خود
په بدخشان کې چې میرمن امیدوار شي کله چې خپل پوشي چې ماشوم نړۍ ته راوړي دا چې هغه سیمه ډیره سړه ده د خونې د ګرمولو لپاره د حیواناتو فضله مواد وچوي په دوه منی پیپانو کې له یو ځایه بل ځای ته لیږدوي خاص او بوټي راوړي کله چې د هر څه راټولوي او وچوي تاسو خپل فکر وکړئ د هغو ګردونه تنفس کوي درنده وزنونه انتقالوي دا څومره امیدواره میرمنو ته تاوان رسوي دوی مجبور دي چې دا ټول کارونه وکړي که نه ژمی یخ کې پاتې کیږي په دې ډول ځان د یخنۍ له خطر څخه ساتي. پکتیکا هم یو له ولایتو څخه دی چې د ښځینه ډاکترانو د کمښت او دا چې صحي مرکزونه لري دي ښځې د زیږون پر مهال خطر سره مخ کیږي. د یاد ولایت اوسیدونکی اجمل په دې اکله وایي
معلومه خبره ده چې خزینه ډاکترانو ته نه یوازې چې مرکز کرنه یا مرکزی روغتون کې اړتیا ده په ټولو روغتیایي مرکزونو کې چې پکتیکا کې دي لوی اړتیا لیدل کیږي ځکه ډېری وخت موږ د دې شاهدان یو چې د خزینه ډاکترانو د نشتون له وجې مور او ماشوم د ولادت پر مهال خپل ژوند له لاسه ورکوي. نو غوښتنه مو دا ده چې د پکتیکا ولایت د عامې روغتیا ریاست په دې برخه کې زر تر زره په مرکز کرنه او د پکتیکا په اړوند ټولو روغتیایي مرکزونو کې خزینه ډاکترانې پر دندو وګماري تر څو پورې دغه لویه ستونزه چې پکتیکاوال ورسره مخ دي د دې ستونزې نه پکتیکاوال خلاص شي.
قمر نیازی چې له شلو کلونو را په دې خوا د هلمند د ښځو له حال څخه ځان خبروي او په خبره یې تر خپل توانه مرسته ورسره کوي. وایي چې په یاد ولایت کې د امیدوارۍ پر وخت ښځې د کورنۍ لخوا هم ډېرې نارامه وي.
زموږ ډېر لرې پرتو سیمو ته د جمهوریت په وخت کې د امنیت د نشتون له کبله امکانات نه برابرېدله او اوس چې یعنې هغه سیمو کې جنگ هم نسته ویش خلق نسته ځکه چې خلق ټول اوس یو داسې یو حالت کې قرار لري چې خپل د ژوند په هکله کوم تصمیم نسي نیولی چیرې بیا خدمت کول ولسته چې لرې پرتو سیمو ته کلینیکو ته لاړ سي او هلته خدمت وکړي او بعضې کسان که دا فداکاري کړې ده او هلته یې په کلینیکونو کې د فعالیت کولو دپاره تللي دي خدمت کوي خلکو ته خلک هغه باور نه ورباندې لري چې تر څو راسي او د دغه ځای څخه د تداوي په برخه کې خپل مشکل حل کړي او خپل ښځې ورته راولي. یو خو زموږ فرهنګي او دودیز رواجونه د خراب سي چې خراب یې کړلو. همیشه میرمنې چې کله حامله سي تر څو چې ماشوم یې پیدا کیږي حیا وکړه شرم وکړه درد مه بیانوه فریاد مه کوه چې شیدې ګرد ښځې میندې سوي دي دا ټول دنیا په ماشومانو چې ډک سوي دي دا ګرد ښځو پیدا کړي دي د اسمانه نه دي رالوېدلي دا همیشه دا ټپریانه ورباندې ستا د مشرانو د خوا څخه یعنی دا یو ډول خپل تهدید ده د ښځو دپاره د کورنۍ له خوا څخه د مور د خوا څخه د خواښې د خوا څخه د درور د خوا څخه د مشرې یور د خوا څخه دا تهدید ورباندې کیږي چې فریاد دې مه کوه ته لومړۍ ښځه نه یې چې ماشوم راولې دا فشارونه خو کورنۍ فشارونه دي. راځو ټولنیز فشارونو ته چې اول خو داسې مجهز کلینیکونه موږ نه لرو په لرې پرتو سیمو کې چې زه خپله شاید پاته سوی یم، خپل د سترګو لیده کاته ستاسو سره بیان کړم. زموږ د ګرمسیل او د خانشین د دغه ځای مریضان چې تر څو په تر لشکرګاه پورې ورسېد، بس روغتونه پورې په لاره کې به یې خپل ژوند ته لاسه ورکوله، ځکه چې لومړی کورنۍ په هغه باندې دا فشار راوړله چې زه فلاني دایه براولو، فلاني براولو، فلاني را وغواړی. هغه ډېره ښه پوه ښځه ده، هغه ډېره ښه باتجربه ښځه ده، دا خبرې به وي. بیا که کوم شخصي کلینیک به و هلته په هغه منطقه کې، هغه کلینیک ته چې به دوی ورغله، کلینیک چې به وضعیت د مریض ولیدل، دا ژر تر شفاخانې پورې ورسوي. بیا که دوی تر شفاخانې پورې د رسولو کوشش کوله، لارې خراب، جنګ، جګړه، خامه لارې، د امکاناتو نشتون، د موټرو د شیانو نشتون، بالاخره دا ښځه تر بستروختونه پورې ژوندۍ نه رسېدله، او که ژوندۍ وبرسېدله بستروختون کې به یې ساه ورکړله، یا به خپله ژوند یې له لاسه ورکول، یا به یې ماشوم د لاسه ورکول. چې دا ناخوالې موږ ډېر ورسره مخ سوي یو، بالخصوص په دغه عرصه کې. که زه داسې په ډاګه ویلی شم چې اصلا کار رد شوی، اصلا دغه خلکو ته دغه خدمات نه دي ارزه سوي چې دا د دوی حق ده.
میرمن یزی وای دا سمه ده چې اوس انجونو ته د زده کړې چانس کم دی، خو د جمهوریت په وخت کې هم یو شمیر کلیوالو کورنیو خپلو لونو باندې زده کړې نه کولې. که یې کړې وای اوس به په هره سیمه کې ډاکټره د دوی خپلې لونې وي.
خلک هم په دې عیسه کې ګرم دي، همکاري نه کوي. خو متاسفانه په کل کې بیا هم که یو علت دا ګڼو چې صحیح امکانات نشته، افغانستان شاته پاتې ده په دې برخه کې. دوهم علت دا ده چې زموږ خلک هیڅکله د ښځو ژوند ته خاصه پاملرنه نه ده کړې، ځکه چې که زموږ خلک د ښځو ژوند ته خاصه پاملرنه کړې وای، خپل لورګانو ته یې د تعلیم زمینه مساعد کړې وای، د دوی خپل لورګان دوی ته خپله خدمت کوه، بیرته د دوی خپله ګټه وه. مګر بیا هم موږ همیشه دا کوشش کړی ده چې لاړ سو پاکستان ته، ایران ته د تداوی دپاره. په بارډر کې شپې ورځې تېرې کړو، هلته د پاکستانیانو شل خبرې واورو، شل تانې او پیغورونه وزغمو، په لکونو کالدارې په ځان باندې مصرف کړو. دا مو په ځان تپلې ده، دا مو په ځان منلې ده، مګر هغه چې زموږ حق ده هغه مو هیڅکله نه ده ترلاسه کړی.
میرمن بهرام نظامی بیا وایي چې له بشري لحاظه هم هر وګړی حق لري چې په سي برخه کې بې غوري وسره ونه شي. همداسې امیدواره میرمنې هم حق لري چې د عمل په دوران کې پوره پاملرنه ورته وشي.
د بشري لحاظه باید حق د انسان ده، باید پاملرنه ورته وشي. دا دوره داسې اسانه دوره نه ده که توجه نه ورته کېږي. مور سمه نه ساتله کېږي، ماشوم په میاشت کې یو وار د مور په ګیډه کې هغه نه کنترولېږي. یقینا چې مور و ماشوم ته دواړو ته خطرونه لیدل کېږي، چې موږ شاهدان د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې یو چې ډېرې میرمنې په دا مرحله کې د بینه تللې دي، یا یو ماشوم د بینه تللی، یا دا د بینه تللی، یا دواړه د بینه تللي دي. حتی زه د یوې داسې سنې شاهده یمه چې اول بارې ماشوم یې په ګیډه کې وه، هم ډېره لاره نه وه، په مرکز د پکتیا کې وه، په ګردیز کې ځوانه جلکۍ بچاره. هغه خپله مکمله نه میاشتې دوره هم پوره کړه، اما متاسفانه چې په وخت صحیح شفخانې ته بونه تلله، مور و ماشوم دواړه د بینه ولاړل. ماشوم ته هغو لحظې پورې چې مور نفس ورکاوه ژوندی و په ګیډه کې، کله چې مور مړه شوله چې څو یې عملیات توله، ماشوم په ګیډه کې مړ شو، او ماشوم یې د ګیډې نه مړ وایسته. نو وګوري چې څومره غټه قرباني وه، او مور و ماشوم دواړه. بیا مور څنګه تکه تکه، یقینا چې دا هیڅ پښیماني سود نه لري. زه په دې باندې ډېره متاثره کېږم، او متاثره یم چې متاسفانه په افغانستان کې قطعا دو میرمنو ته هیڅ توجه نه کېږي، نه په مرکز کې، نه په ولایتو کې. په مرکز کې په دو خاطر زه دا خبر کوم، په اکثره ولسوالیو کې بې توجهي ده د میرمنو سره. داسې فکر کېږي چې دا یو طبیعي حالت دی، دا هیڅ شي ته ضرورت نه لري، نه خوړو ته ضرورت لري، نه استراحت ته ضرورت لري. نو دغه یې حتی د ښځې یو وظیفه یېږي، چې دا یې وظیفه ده، دا خو مشکله نه ده، دا خو باید راوړي. دا خو د الله پاک رضا په همدو کې ده چې میرمنې باید ماشومان راوړي. یقینا چې رضا په همدو کې ده، همو باید الله رضا په همدو کې ده چې تاسو سم وساتئ. نو متاسفانه دا پیښې ډېرې په افغانستان کې دي او د ما پیام د افغانستان خلکو ته دا دی که تاسو غواړئ چې یوه سالمه ټولنه ولرئ او یوه خوشحاله کورنۍ ولرئ، پس نو مېرمنو ته هم توجه وکړئ چې څو هغوی دنیا ته یو سالم اولاد راوړي او هغه د تاسو کورنۍ او ټولنې ته د افتخار وړ ماشوم وي.
د سای ولادي ډاکټر نجم السما شفاجو لغه کورنۍ څخه چې امیدواره میرمنو ته پاملرنه نکوي غواړي چې د مور او ماشوم له ژوند سره د لوبې نکوي، د سي مایناتو امکانات ورته برابر کړي او د زیږون پر وخت د نږدې سي مرکز ته بوزي.
بعد از ماه پنجم حاملگی اکثرا خانم هایی که مواجه به فشار بلند میشن اینا یک پوندیدگی پیدا میکنن که این پوندیدگی
دی امیدواره لپینزم میاشتی و روز تا غخزی چه لول فشار لری لاسونه او مخی پرسیگی، خو که یوازی پیه پرسیدلی بی دایفت بی حالت دی مشکل نلری، خو که چیره مخ لاسونه پرسیدلی بی سردرد ولری او سرگو تای هر ستیار رجی میدای هم درد که بی دا دلول فشار علایم دی. پا دی وقت که دی ضرور دکتر تا ورشی کابریزی او خوندیزی ولری هم دکتر تا ورکلل او پورا ماینات کول مور او ماشوم لخطر سخه بچه ولیشی. پا کور که ولادت اغا هم دی داس چا پمراست دا چی پسی برخ که مهارت نلری د مور او ماشوم د مرگ اصلی لامل دی. د حمل په دوران کې د امیدوار ښځې لپاره مناسبه تغذیه ډیره زیاته مهمه ده. که خواړه سم نه وي مور او ماشوم دواړه په خوارځواکۍ اخته کیږي. مور آرامه چاپېریال ته هم ضرورت لري، باید خوشحاله وساتل شي او په میاشت کې یو ځل ډاکټر ته ورتلل حتمي خبره ده. درنو دوستانو، که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خبرونه چمتو کړو، موږ ته پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 2 4 4 6 1. دا و نننۍ خبرونه تر بیا ښه چاري.
اساسي او بشري حقوق.
سلام درنو دوستانو، اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته مو هر کلی کوم. قدر منوریدونکو، دا ونه د مور پلار د مال په میراث کې د انجونو په حق باندې خبرې کوو. دا چې انجونې د مور پلار په مال کې څومره د میراث حق لري، ولی او په کومو مواردو کې دغه حق نقص کیږي، او د چا مکلفیت ده چې انجونو ته هم د هغوی د مور پلار د مال په میراث کې حق ورکړي، په دې تړاو بحث لرو. په بحث کې را سره دی عبدالسبحان مصبا، افغان حقوق پوه. مس پاسه په پیل کې خو تاسو ته راغلاست یم. اول خو به د میراث د حق په تړاو دوستان ته معلومات ورکړي.
خدیره مهرباني، میراث په لغت کې د انتقال او یا هم د ترکې په معنا ده، او بیا په اصطلاح کې علم د میراث هغه علم ده چې دغه په واسطه باندې دغه کم مال چې د یو انسان نه پاتې کیږي د هغه د تقسیم د وارثینو په منځ کې د تقسیم په ارتباط باندې بحث کوي. نو دا یو هغه علم ده چې د قرآن شریف په آیاتو پر اساس باندې ثابت علم ده، او ټول موارد د سورت النساء ومنه تر 12 آیې پورې په ټوله کې په مشخصه توګه هغه کسان چې یو څوک چې مړه کیږي د هغه له مرګ نه وروسته کم مستحقین چې اوسي چې د هغه مال ورسره تقسیم شي، دا ټول د قرآن شریف په واسطه باندې ثابته شوي دي.
مس مصب د مور پلار یا د والدینو په مال کې البته د نجونو د میراث د حق په تړاو په نړیوالو قوانینو کې راغلي.
په نړیواله کچه مسلمانان ټول د په میراث کې، ځکه چې په قرآن شریف په آیتونو باندې ثابته ده، نو ټول حقوق یو رقم دي، او د لورانو لپاره خو هغه حق مشخصه ده. نو لور مختلف حالات لري، کچیرته دوه لورګانې بیا معادل دی او زوی ماسبه کیږي، یو کچیرته بیا یو لور بوسی هغه بیا حالت فرق کوي، یعنی د قضیه حالت په ټوله کې فرق کوي. خو لور په مختلفو لارو نه د میراث مستحق ده، هم د میړه لخوانه هم د پلار لخوانه. دوی حق دی میراث مستحق دی میراث کیدای شي، ولی هو په نړیواله سطح باندې هر څوک چې د اسلام هغه هیوادونه چې مسلمانان دي خلک یې، نو هغه د میراث له دغه مواردونه برخمن دي، او حتی غیر مسلمانان هم د میراث قواعد ځان ته لري، خو هغه په مختلف په بل رقم باندې دي، د هغوی انواع و حالت فرق کوي.
په ملي قوانینو کې څنګه دا موضوع راغلی که څنګه؟
ملي قوانین خو طبعا د منګه د شرعي قوانینو نه اخیستل شوي قوانین دي. منشأ یا منبع چې د اساسي قوانین د شریعت د منګه د موضوع قوانینو نه، په دې اساس باندې مدني قانون په 1955 کال کې چې کله نافذ شو، نو دلته د میراث احکام یې په 1993 کې تعریف کړي دي. او هغه داسې ویلي دي چې هر هغه منقول یا غیر منقول اموال چې دی، او څوک چې مړ کېږي د هغه نه چې په میراث پاتې کېږي، نو هغه به د همدغه احکامو د قوانینو د احکامو پر بنسټ تقسیمېږي. او ما میراث هغه وخت رامنځته کېږي چې یو شخص مړ شي، او یا هم د قاضي د حکم پر بنسټ باندې مړ شي، ځکه څوک ورکیږي نو هغه حالت ګونګ وشي، نو بیا هغه قاضي مړ ګڼي. نو په دې اساس باندې بیا د نجونو لپاره هم موارد مشخصه دي، هغه کم احکام چې شریعت ورته ورکړي دي هغه د نجونو لپاره هم دي، د ښځینهوو لپاره. هیڅ تفاوت د نارینه او د ښځې د میراث د حق په ارتباط باندې نشته.
مس باسب، ولې او په کومو مواردو کې د نجونو د میراث حق البته نقص کیږي؟
دا حق خو د دې لپاره چې مال پورې تړلی حق ده، نو مال طبعا خوږ وشي، معمولا له دغه حق نه هغه لورګانې چې ودونه یې کړي وشي هغه محرومیږي. او یو دلیل یې دا ده چې خلک مال خوږ ده او نه غواړي ورونه چې پلار مړ شي هغه ورونه بیا خپلو خویندو ته حق ورکړي. او بل خوانه دا په فرهنګي لحاظه باندې د یو غلط دود د افغانستان په سطح باندې، ځکه چې که یو لور حق غواړي بیا هغه حق پلار ورور نه ورکوي ورته. یو عمده مورد همدا ده، د دې تر څنګ ناپوهي ده طبعا د قوانینو نه، او فرهنګي موارد هم شته دي. نو عمده مورد همدغه دي چې نجونې د خپل د میراث له حق نه محرومیږي، ولو که واده یې نه می کړی هم هغه حق چې شریعت او قوانین ورته ورکړی هغه نه مستفیده نه کیږي د همدغو شرایطو پر بنسټ باندې.
په افغانستان کې البته یا د افغانستان غونډې په وروسته پاتې ټولنو کې د نجونو د میراث حق تاسې څنګه ارزوئ؟
ښه، په خواشنۍ سره باید وویل شي چې دې لپاره چې افغاني ټولنه یوه سنتي ټولنه ده او مردسالاره ټولنه ده، ښځې او نجونې له مختلفو اساسي حقوقو نه په شمول د حق د میراث ته یا محدودیتونه ورته وضع شوي دي او یا هم محرومیت رامنځته شوی ده. نو د افغانستان اکثرا بیا په لرې پرتو سیمو کې خواشنۍ سره باید وویل شي چې له دې حق نه نجونې او ښځې هغه رقم چې لازمه ده نه مستفیده کیږي نه، یعنی یوازې حق د میراث نه ده، بلکې د مهر حق هم یو اساسي حق ده چې له هغې نه هم محرومه دي. او دغه میراث چې نجونې هم د پلار له مال نه وړي او هم یې د میړه له مال نه وړي، په دې دواړو کې اکثرو مواردو کې محرومه دي. او دا علت دا ده چې قانون حاکمه نه ده، بیسوادي حاکمه ده، په زمین کې فرهنګ همدغه شی ده، دا ذهنیت همداسې عیار شوی ده چې بس نارینه دی حاکمه اوسي. حتی ښځینه هم د دې لپاره چې یو خو ناپوهه دي خپل حق نه، او د دې تر څنګ د دې لپاره چې شخړه رامنځته نه شي، روابط خراب نه شي، معمولا د دغه حق نه د خپل تیریږي. یعنی ډېر محدوده نجونې دي او ښځې دي چې له دې حق نه په هغه رقم سره چې قانون ورته ورکړی ده مستفیده کیږي. دا په داسې حال کې ده که چېرته دوی محاکمو ته مراجعه وکړي، نو محاکم بیا د قانون پر بنسټ حکم کوي او هیڅ کومه ستونزه نشته ده.
د چا مکلفیت ده تر څو د نجونو د میراث حق نقص نشي؟
مکلفیت خو دلته په عملي لحاظ باندې کله چې پلار وفاتیږي طبعا ورونه په دې کې مکلفیت لري چې مخکې لدی چې هغه خويندې چې حتی نه هم غواړي چې دې حق نه مستفید شي، دوی دې په خپل دا ورته زمينه درته مساعده کوي. بیا خو دې حق غوښتنه په خپل یو مکلفیت ده چې یعنی یو ضرورت ده چې باید د غنجونې د خپل د حق نه غوښتنه وکړي. نو قاضی بیا د دې مکلفیت لري چې کچې تبان پاس د میراث د قضیه محکمه ته راځي، نو هغه پرته د دې چې کومه دعوه وشي ور باندې هغه قضیه حل و فصل کی. او د ټولنې د نظام حاکم مکلفیت ده چې د دې حق په ترویج کې کار وکړي، لکه هیڅ نوع شرعي او قانوني مانع د دې لپاره نشته ده پرته له دې چې فرهنګي او دودیز موانع دي او غلطه تفسیرونه او غلطه تعبیرونه دي ټولنې نه دي چې خلک معمولا نارینه یا ورونه په کورنۍ کې د امتیاز ورته ورکړی ده چې خپل خور له دغه اساسي او شرعي حق نه محرومه کړي.
کوربدن مسباسب په پای کې ستاسې نظر غواړو د موضوع په تړه.
دا یو ډیره مهمه موضوع ده، د نجونو د میراث مسله، او دا چې ولی دوی محروم دی یا بیا هم یا پخپل انجلی نغواړي او یا ورونه ورته نه ورکوي یا دا ټولن دسی یو فضا حاکمه شوی چې نه ورکوي، دا پخپل یو ستونزه ده چې دا ستونزه د پوهاوی په واسطه باندې او دا د دغو مواردو پر اساس چې انجونې باید جرأت وکړي د خپل د حقوقو د غوښتنې لپاره په لومړي قدم کې د کلو په سطحه باندې کمی شوراګانې چې دي مشران چې دي له دوی نه غوښتنه وکړي که چېرته ورونه نه ورکوي، چې داسې ستونزې په ملي کچه په د کلو په کچه باندې حل شي. خو که احیانا نه حلیږي نو دوی د مراجعه وکړي قوانینو ته، محاکمو ته د قوانینو پر بنسټ د خپل حق نه مستفیده شي، ځکه نسلونه له دغه حق نه محرومیږي او دا ظلم ده د نجونو په حق کې. او په دې کې دولت هم لازمه ده چې عامه پوهاوی زیات کړي، د قانون حاکمیت په دې کې ډیر قوي کړي او تر څو له دې حق نه مستفیده شي. دا یو تریخ حقیقت ده زموږ په ټولنه کې چې نجونې د دغه حق نه محروم دي، د اندغه ناوړه دودونو او ناوړه برداشتونو تعبیرونو پر اساس او د نارینه او د حاکمیت. نو د دې تر څنګه طبعا میراث خو په مال کې ده، نو مال خو خوږ ده، مادی موضوع ده، په اسانه باندې څوک نه ورکوي چې څوک چاته مال ورکوي. دا یو مهمه موضوع ده، په دې کې لازمه ده چې ټول لاس په کار شي تر څو دا مسله عامه شي. مننه.
ډیره مننه مسباسب. درنو اوریدونکو، تاسو د عبدالسبحان مسبا افغان حقوق په خبرې د نجونو د میراث حق په اړه واورېدی. دا وعده دی ونې د اساسي او بشري حقوقو خبرونه چې تاسو ته وړاندې کړه. تر بیا چې د خیر په نور خبرونه کې تاسو بوزور کزلی او تاسو ټول په لاس پرو. الله ممل شهدا بریالي اوسئ.
Sa ده